رادیوشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
دیر من نستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا از مال خواه سلام در خبرونه تر نوه بجو دوام کوی. پا راپورونی که هوری چی ده هلمند پوزی چرواکی وی ده ولایت تولین امنی سیمی با ده دولت تر والکی لاندی راسی نور راپورون و رست معرفی که جوست لأسادولا لودین نه ده افغانستان سیمی و نره خبرونه وری.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت کلکه اراده لري. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په هلمند کې د ناامنۍ مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته هم لیواله دي، خو یو محدود شمیر د پردیو په لمسون لا هم جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامن سیمو د امن کولو لپاره خوشبینی په داسې حال کې ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د هلمند د مدني ټولنې فعالان او په ولایتي شورا او ملي شورا کې د خلکو استازو اندېښنه ښکاره کړې چې که حکومت د دې ولایت امنیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي ښایي نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ چې هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې هم رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرسیال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان غواړي پوه شي چې هېواد یې سوله په څه ډول شرطونو منلی شي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلی بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي، کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولای شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زمینی هم اصلحې هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال ولی زیاته کړه چې د ژمي په دو دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولی شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبهه یا بکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند د کمیټې مشر سرګی زایکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو د ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 28 سپرلۍ مړې شوې دي. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکې د نستو هڅه کوله. پلټونکو د یک شمې په ورځ تایید کړه چې د الوتکې 55 مسافر او وو عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت تخنیکي ستونزې خرابه هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. چارواکو د مړو د هویت پیژندلو پروسه هم پیل کړې او د قربانیانو د کورنیو د ډي این ای نمونې د پیښې له ځایه د بدن له موندل شوو ټوټو سره پرتله کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. دا په تیرو 8 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د ولسمشر لمړنی سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1955 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګلې شوې وې. د کیوبا تر ټولو جګپور چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و. اوباما په پیل کې د هوانا په یوه هوټل کې د امریکا د بیا پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او سیاسي مخالفانو سره هم وګوري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د قزاقستان د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 70 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دی بللي. د ازادي راډیو خبريالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نورواتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. او روسي خبر دا چې د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډاکې کوچنۍ کشتۍ له ترکیه یونان ته ورسېدې. دغه لانجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې یې عملي کېدل پیل شوي، له مخې یې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیه ته استول کېږي. د فرونټیکس په نوم د اروپای ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو ویل چې د اروپای ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې دغو نویو ورغلو کډوالو دوسیې وڅېړي. ویل کیږي چې تېره شپه شاوخوا 815 کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې داسې نخ کاری چې ترکیه ته د کډوالو بیرته استول دي د اپریل له 14 مخکې پیل شي. دغه موافقه له اروپایي اتحادیې غواړي چې د کډوالو په منځ کې هر هغه سوریایي وګړي چې یونان بیرته ترکیه ته استوي د ترکیه د کډوالو له کمپونو څخه وباسي. شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوال چې له کورنۍ جګړې تښتېدلي په ترکیه کې اوسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې سوې ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ده. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامن سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
بلم موږ افغان تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعکیر یې کړي او بیرته په هغه ځای کې پشتلاه باندې ځای پر ځای شي.
په کونړ کې د تیر یو کال په بهیر کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتي.
په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبل اوښتي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ټیم لا هم پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګا لوبډله ده، هغه کولای شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ ژوبله اړولې ده. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو راپورونو تر څنګ واورئ. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسېدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلې دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دې جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبیني ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پیښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت سبا ګرمشیر پشه روان دي چې ګرمشیر سکوت سبا ناوه پشه روانه ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړل چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتلي یو تکتیکي پشاتګ بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه د طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخ ته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غوندې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلم زموږ القام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک یو تعطیر کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. عمر دل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې نه امنی سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې له 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جګړه کې د افغان قواو تر څنګ ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولې دي.
د 1040 مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. 20 مراتبه مونږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 25 مراتبه د ائتلاف قواو بې پیلوټو چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ده
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بیگنا خلک دی شهیدان شوی او مرګ ژوبله ورته اوخته ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته دا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي مسلمانان پکې وژل کېږي دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي ورونه دي سره مسلمانان دي تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شریف الله خپلواک له هلمند لیکلی د ګریش کولسوالی په نهر سراج سیمه کې یو شونځي هم نشته. د پوهنې له ریاست څخه هیله کوو چې دغې سیمې ته خاص پام وکړي. محمد عارف وفالی کې خدای دې وکړي افغانانو ته نوی لمریز کال د سولې او نیکمرغیو کال وي. ستومان له اروزګان ولایت څخه لیکلي دا چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې یو هیئت د سولې د خبرو لپاره راغلی. خدای دې وکړي چې د دوی بحثونه د سولې د راتلو سبب شي. محمد اسلام ارمان له خوست څخه لیکلي دا چې د حزب اسلامي له استادو سره د سولې خبرې کیږي، په کار ده په دغو خبرو کې نورې دولت ضد ډلې هم شامل کړی سي. دغه ډلې هم باید د سولې خبرو ته کښېني. عبدالغفار تقوا له کندهاره لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي لمریز کال کې د ځوانانو بیکاري ختمه سي، ځکه بیکاري ناامني راوستې ده. کمال الدین سپاند لیکلي هر ورځ د کال غونډې تیریږي، ځکه ناامني ده، هیله ده هیواد ته دایمي سوله راسي. عبدالله خوګیانی لیکلي په نوي لمریز کال کې باید ولسمشر هغه دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي چې د پاکستان همکار دي. شریف الله شرافت لیکلي د افغانستان د برېښنا اړتیا هغه وخت پوره کیږي چې پر کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره بندونه جوړ سي. محمد یونس لیکلي هیله لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو مسابقو کې بریا ترلاسه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ ملي ټیم له کپتان څخه هیله کړي چې په راتلونکو مسابقو کې د کریم صادق پر ځای بل لوبغاړي ته د لوبې چانس ورکړي. او محمد عارف وفا او نجیب الله ناصری په خپلو پیغامونو کې دعا کړې چې خدای دې وکړي نوې لمریز کال دې د سولې او پخلاینې کال وي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نور ولایتونو غونډې په کندهار کې هم خلکو د نوي کال په مناسبت ملي وېستلې او دغه خوشي ولمنځله. په دې ولایت کې د کومې لوی پیښې راپور نه دی ورکول سوی. په کندهار کې خلک معمولا په دې ورځ ځینو خاصو میله ځایونو او زیارتونو ته ځي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره له دغه ولایت د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، څنګه وي میلې ساش کال په دې ولایت کې؟
ګران صالح صاحب، ستا اوریدونکو سهار نیکمرغه او دغه راز نوی کال مو مبارک سه. په کندهار کې لکه تاسو چې وویل، په لومړي ځل د کومې امنیتي پیښې پرته خلکو د نوي کال په لومړۍ ورځ میلې وکړې او دغه ورځ یې ولمانځل. چارواکي تېرې ورځ د ښار څخه 50 کیلومتره لیرې یوې ولسوالۍ ته ولاړ، البته خاکریز ولسوالۍ ته، او هلته یې د ښار زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کړل. مراسمو کې د کندهار مرستیال والی او دغه راز یو شمېر ولسوالانو رئیسان هم شامل وو. دوه کاله مخکې چې کله دلته په دغه ورځ باندې په دغه سیمه کې جنډې پورته کېدل، هلته چاودنه وشوه چې د کندهار د مخکنی والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب پکې ووژل شو. خو تېره ورځ دغه مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ترسره شول. تر څنګ تېره ورځ په زرګونه نور کسان د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت او دغه راز د دالی بند نور سیمو ته ولاړل او هلته میلې وکړلې. چارواکي په پرله پسې توګه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د میلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او دوی کولای شي چې په ډاډه زړه د کندهار هرې برخې ته ولاړ شي او د نوي کال میلې وکړي.
ډېره مننه ستاسو څخه. ورزوله کندهار څخه ننګرهار ولایت شاه محمود شینواری له جلال آباد نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینور صاحب، په ننګرهار سږکال ننګرهار کې سږکال څنګه وو د نوي کال بهیر دا د لمانځنې بهیر او خوشحالیانی؟
ډېره جتمن سالی صاحب، په لومړي سر کې د نوی کال دغه مبارکي ټول هیوادوال ته له خپل اړخه ورکوم. وروسته په ننګرهار کې هم دغه ورځ څنګه چې په نورو ولایتونو کې نمانځل شوي ده، دلته دغسې کوم مراسم، ځانګړي مراسم ورته نه وو جوړ شوي. یوازې ځوانان هغه د خپلو ملګرو سره په ګډه باندې کوم ځای ته په چکر باندې لاړل، نو داسې خاص مراسم ورته نه وو نیول شوي او نه ونمانځل شوي. یوازې نن ټاکل شوي ده چې د بزګر ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شي، چې د حمل میاشتې دویمه ورځ ده او د لومړی ورځ دغه جشن منزل او د ټولو خلکو خوخي هغه د کرکټ په ناره باندې تیر کړل چې د کرکټ د نړیوال ورکپ لوبه او ټول خلکو ته مینه ناسو او خاص مراسم د ننګرهار کې ستنه ونول شوی
او د کوم خاص پیښ راپور هم ورکول شوی په دې ولایت کې
نه په دې ولایت کې کوم ځانګړي مراسم هم نه وو نه دي کومه غټه پیښه شوې ده خو خلک یو څه په تشویش کې وو همدغه وجه وه چې خلک هغه سې لکه څنګه چې په نور کلونه دوی به میلو ته تلل یا ملګرو سره راغونډېدل یا به په کې کوم هغه سرکشونه جوړېدل نسه کاري دغه سرکشونه هم نه وو او نه خلک د سیر په ډله باندې میلو ته لاړل یوازینۍ وجه هم همدغه وه چې دغه وروستۍ وو امنیتي پیښو خلکو زړونه مات کړي دي او په ډاډه زړه باندې یا د خوښیو نه ډک زړونو باندې دوی رانړه چې میلې وکړي
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست خپرونې مو د ماښام تر اووه بجو دوام کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس به اجمل اندرا ته وی چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د سٹار ټریبیون ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلې له کبله پرېږدي ورځپاڼه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي خو د ورځپاڼې په وینا برعکس ګڼ شمېر افغانانو له هېواده څخه د تېښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمېر کې له هېواده وتلي ورځپاڼه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود د سٹار ټریبیون رسمانی ویلی د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایا تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لار ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي ان د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني ورسپانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کیږي د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي د پاکستاني ورسپانې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوغړی تاسو کولای شئ د میز په اړه وروستي معلومات له ازادي راډیو څخه واورئ
کرکټ بورډ وایي چې له افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هره لوبډله به تر تاثیر لاندې وي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دې په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې دې نظرونه ورکړي د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکي لوبډلې به تینا ډېرې فشار لاندې وي دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی وو دا چې دوی هغه پرېشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې که چېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده که چېرته مو وبایللې نو د ښو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو مونږ یو ختم یو مونږ هر قسم لوبه کولای شو
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصیرې شوې دي تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصیرې لوستې دي څه فیډبیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی افغان ټیم اخیستی په مجموع کې
افغان لوبډلې چې کوم لوبه وکړه دوی زړونه وګټل لوبه یو بایلله په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبه ترسره کړه ښه لوبه یې وکړه تاسو ولیدل چې تر 15 اوور پورې لوبه معلومه نه وه چې د چا به کېږي تر 15 اوور پورې د ګټلو فیصدي زموږ ډېره وه مباصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهېږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایله خلک هم ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیراتو د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ترنه کېږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید ترنه لري هغه قسم لوبه ونه کړي نو دا په دې معنا نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده کومې لوبې چې ترسره شوې کومه لوبه چې اوس ترسره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کېږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړي دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه خپرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري دا ده چې په آینده لوبو کې هم ښې لوبې ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې مونږ ته رارسېږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کېږي یا ښه لوبه ویل کېږي تاسو ځواب څه دی
که چېرته مونږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستی زمونږ نتیجه به دا نه وایي چې مونږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د دې افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسېدل دی لوی راز دا دی چې مونږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زمونږ ډېر شفاف دی او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی پلانې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزوری او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي خو عموم کې باید مونږ نتیجې ته وګورو نتیجه دې مونږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانسب دغوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلی لوبې ورته ویلې شو د ټولو لوبو ته په کتو دوه راتلونکي لوبې بستاس په نظر باندې څنګه وي که څه هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېرې جالبې لوبې کیدلی شي ستاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه دا د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او انشاءالله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدوار یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
دا د آی سی سی کومه نوې پالیسي چې د هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډلې قوي لوبډلې هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي زموږ سره لوبې برابرې کړي نو دا دی چې زموږ لوبډلې دا وښوده چې مونږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالی نگاه څخه مونږ ته ملاتړ مو زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه مونږ ته ډېرې ګټورې دي او مونږ ته فائدې رسېږي د دې چې مونږ څومره ښې لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر نسیم الله دانش و چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې د پرونی مسابقې نه وروسته د ځینو مینوالو نظرونه اورو
زه حسن خان یم د غزنی ولایت ډیره ښه لوبه وه ډیره خوندوره لوبه وه انشاءالله کامیابه کیږو به کپ به انشاءالله موږ راوړو ډیره په زړه پورې وه پوه شوې له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي انشاءالله په کلکتا کې هم کامیابه وو او دلته بمبئی کې هم کامیابه وو بیا به هم انشاءالله دغسې کامیابه کیږو هغوی تر اوسه څلوېښت کالې شوي دي تر اوسه پورې کپ نه ده وړی نو د موږ دا په 15-16 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلي دي ډېر ویاړ په کوو ډېر په خوشحاله یو
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت لون اوی ولسوالۍ یم لوبه ډېره ښه لوبه ماشاءالله ډېره ښه په خوند لوبه انشاءالله د وخت پاره به هم کامیاب وي اوس هم کامیاب وي خدای پاک بیا هم برای ورکړي اوس دېم برای ورکړي ډېره ښه لوبه وه په دانه کم وخت دی دغه د غټ ول تب ته راورسېدو انشاءالله نور به هم خدای کامیاب کړي موږ ټولو ته دعا وکړي موږ د افغانستان د ټولو قدرت د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې انشاءالله ماشاءالله
کرکٹ ملی لو پارو
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ریډيو سره واوري.
لدی سره په افغانستان کې د سهار ته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
په هلمند کې یو بل رتبه فوجي قمندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنۍ یو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر دغه اندېښنه تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې څرګنده کړه. د بدخشان د یمګان او وردج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا باکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسېد. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته ورسېدې.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. په کوټه کې ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړل کړل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال خدای نور ناصر ورباندې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی پښپا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بېلبېل سیمو کې 22 وسلوال نیولي دي. د ځواکونو په خبره د خالی پورازیه سرتیرو له ډیرا بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی پورازیه درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قمندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې سل نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بېلابېلو برخو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي افتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 200 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9، د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مرید تفریح خرکوټي په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمکې ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی زیانونه او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسی آزادی رادیو ته واجیاس د دې خبرونې ورسته راپور راخلو. تر راپور ورسته د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خبريږي. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه شي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېری رای ګټلې دي. دوه نور حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 102 کسیز پارلمان ته لار پیدا کړې ده. د آزادی راډیو د خبر اعلان ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رای صندوقونه ډک سوي او 1 کس 2 واره هم رای ورکړی دي. تفصیل نوریاس نوریس خبري.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هېواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هېوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د 1 کس لخوا د 2 واره رایه ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبر اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای، د هېواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایه کارولی دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. په نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایه خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومته ووځي ممکن د مجلس مشر وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللي، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمېنه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هېوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې بیړه نه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي، او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواښ او بریالي وسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه اس ایم اس ازادي راډیو ته راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېږي، په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولی په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. ګرانو دوستانو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته را رسېږي، په دغو پیغامونو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، دومره ډېر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ نشو کوی په یوه وخت تاسو ته په یوه پروګرام کې خپاره کړو. خو د تاسې ټول راغلي تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خپرو. ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننی پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې ډېر کسان دوی ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پرېږدئ چې د مونږ اورېدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اورېدونکي بې ځایه ځوروي، یو وار بیا وایم چې لطفا زمونږ اورېدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00-3-22-14-45. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما محمد دیپاین من ولا کمیشن ولا سوالی سے سر پتما کے زما ورور بیچ من ما اجے کہ اب میں اس کی ضرورت ہے اس کے پال ما ما ندی ما تے پردیش میں رہ رنگ ہوئی سے پر وہ سے پر تین ز دے یو نن یو بیا یو اپ نرائی کھون سے پر وہ سے پر تین ز دے یو نن یو السلام علیکم سر سو بدیا ما ما ندی ما تے پردیش میں رہ رنگ
ہر مسلمان زور کے او کدی یاد خپل داسما جاغ او دې ته خپل په چې مارا مستجنګ 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
البصر نمیزه دیمیاش کرد سیدا کند او را تطیر آره تبالا نادرسوگ نادرکسی هرچوک که که پتلفن هرچوک معلومات لری یا دیپرده تلفن شمار آلی کراسرون سپر وزاره شپردیش اتا اتیا اتا اتیا بیل احترام احسان لا احسان سلام علیکم
ولی السلام علیکم زی شهر آقا انتحاف دا ولایت پنجوائی کلی وسیدون که هم زمور فلوان شدی جلبرخان مطمئنی بین کبلان میږي شاولې کوټ په ولسوالۍ کې یا د کرنګ په کلي کې یا د کوړي په کلي کې ژوند کوي خو مسته نظاره کوي کې هر څوک په مات ولري یا دې په خپله اوري په دغه شاره دې ما سره تماس ونیسي 0 0 2 2 9 2 2 6 8 یاره یو ځل بیا تکرارم 0 2 2 9 2 2 6 8
السلام علیکم محمد حسن دا ورونه نن خامہ شته مانا شه صدر کال کې د نن مایا څخه اسمان ته ته نظر ته ته د کیسه سوال معلومات لري څنګه دا ولای ته د نن مایا څخه نظر ته ته د کیسه سوال معلومات لري ته دا فلم نشم زموږ ته تماس وکړي چې تر بیا څو سره شپه ته نو صدر سره سلام
السلام علیکم زه فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی ولسوالۍ نشتال سره په اړیکه کې یم زما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه دی د 14 کال کېږي چې ورک دی د پلار نوم یې کاری عبدالکریم دی مشهور په ملا او د الما د خان سره دی پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی په چپل سره ګوډ هم دی په هر چاته د احسان الله په اړه معلومات یې ماته په دغه شمېره زنګ وی یا هم انسان لازم معلومه ما ځای دی نو ته زنګ وی سه پر وایسه پر درې نه نه څنګه درې دوا یو
زه غوث الدین خبر کوم د چکنی رینا د ننګرهار د ولایت نه زما یو جوی دی چې په دین په نامه باندې عمر یې تقریبا 14 کاله دی جامع د شي آسماني رنګ دی او دا 15 ورځې کېږي چې د کورونا نه درکه شوی دی که چاته د شي معلومات دي دغه نمبر د ټلیفون نمبر در کوم چې په دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي 0 0 8 8 2 9 0 5 4 بل نمبر دی 0 0 9 3 4 2 2 8 هر چاته چې معلومات دي په دغه نمبر باندې ما سره رابطه وکړي ډیره مننه خوشاله اوسه
زاد بلغانی د ماتسینا کا فکر دی د روزګان د روزګان د ولایت حکومت او سازي و چې دوم کا ما ورور د مخانه مې وکا دغه وک کاله تفصیل دي چې ورکتي هر مسلمان ورور ته معلومات کې مسته دې په دغه شماره زنګ وې 0 0 3 3 1 9 1 3 6 یو اړ دې تکرارون 0 0 3 3 1 9 1 3 6 یو ځنګ راتوي بل ځنګ راتوي په ایران کې دی په پلان کې ځای کې دی دوه دانې مې نه دانې لري شکر دی ورور لري دا دې ژوند دی ما په دې مرسته نه درا کدی یو ځنګ راتوي بل ځنګ راتوي وای دا چې دی مستره دی پلان کې دی چې تر کې دی روپی را کدار مسلمان ورور سره چی مستری په دغه شماره زنګ وی وسلام ته کړه
السلام علیکم عبد الستار فراد علاقے گلستان سوالیم میں عزیز رکھتا ہوں قاریم اللہ عبد الرحیم پنامہ بانی تقریباً چنزہ خان کی جی قندہار او دبول بخ پر روی لال بانجی اس معلومات یہ ماتن لستا ہر مسلمان روی کھا قاریم اللہ عبد الرحیم پر معلومات لری یاد جون او یاد مرگ و ما تا تلپون کھا زما تلپون شمیرہ دا سپر او یاد تنزوس دنیوی اتا سو درنیوی یہ ذر بیا تلپون شمیرہ وایم سپر او یاد تنزوس دنیوی اتاسو درنی یو سلام به احترام سر تبدی په جوړی باندې د ازادي راځو یو جهان مننه چې زموږ پیغام نشری اصل کې السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زاد الباری د هلمند ولایت د ګریشت ورسوالۍ د کلاګز د کارکټیکې څخه تاسو سره په تماس یم زموږ یو لاکاز دی د سلور میاشتې د کندهار ښار کې نظر کاڅه وی دی هر چاته کوم معلومات یا به د ازما ځخ وختو لري نو د مهرباني د مخې ته دې شماره زموږ سره تماس ونیسئ 0 0 8 4 8 3 3 1 هر چا کې پیدا کې 15 درغوانی جایزه لري وسلام
زلاله د فراه ولایت د بلبلګې د سواری د اجازه ته کلی څه خبرې کوم زما ورور څه د زارینو نه هیڅ د ولې سوال کې هیڅ نه درته دی څه ته پاتې نه لګیږي هر ورور هر څوم ما زغاوري د تاسو معلومات لري نو مهرباني دی چې په دغه سناره د ما په ځای دی څه پروا څه تر څنګه یو سر یو سر یو نه خو څه دوه نمبر دی څه پروا یا نو په څه څه څه
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته وایم زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکو زوی شپږ میاشتې کې د کندهار ولایت څخه نادرک شوی دی که چیرې څوک د پاکله باندې معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 2 0 3 اویا 9 شپېته
محمد نبی د محمد ایب زوی د فراه ولایت تیردم کوي د بالابلک ولسوالۍ د پلیزنګر د کلي زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بې درکه شوی دی موږ ته یې نه د مرګ او نه د ژوند معلومات ته هر مسلمان ورور ته که معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي ځکه چې زموږ د اسلام ټلیفون کار نه کوي دا مې توم پیغام دی چې پرېږده مې د هر مسلمان ورور سره یې زلیا یې له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي نو ازادي راډیو ته د ټلیفون وکړي یو سپین سرې مور یې ده چې ډېر به څه ځورېږي او هر وخت یې یادوي وسلام د امن الله امیرزي صاحب ته یوه د نړۍ مننه چې پروګرام چلی
سلام علیکم زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په سره په تماس کې یم د لکې د سیمې څخه د جدوسنامه د اکا زوی نه د محمد جم زما یو خورۍ دی چې د عبدالباري په نامه دی دا 15 کاله کېږي چې ورک دی دغه معلومات کوي چا ما درلودې مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 8 6 3 0 8 4 و په دغه شماره دې موږ ته یو څوک زنګ ووهي چې چا ته معلومات وي السلام علیکم
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوی ولسوالۍ د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پورکه شایم زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کوره څخه نادرکه شوی ده که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري هر چا که معلومات راکړ هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده د ورور یو څو نښې نښانې له تاسو سره شریکوم میانه قد لري او بیشتانې سره دي د سر بیشتانې د مخ خواته شکېدلي دي شنې سترګې لري نوم یې احسان الله ده د حجاب الکریم زوی د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 3 0 3 0 0 بل شمېره ده 0 اویا 8 9 3 9 2 ټلیفون د شمېرو تکرار 0 اویا 3 0 3 0 0 بل شمېره ده 0 اویا 8 9 3 9 2
السلام علیکم مرزا صاحب تاسو د دې ورځې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لوړندې پښتنې یو بل بیاز زه څنګه کوچم لکندار خبر کوم زما دوست دغه په نامه وا په نامه چې دغه فرضی دی او د سما دور او د فایر رور دی دا درې کال کې د کندار او د ماند ولسوالۍ اوسېدونکو دی اصلي خو دا درې کال کې جوړ کړی د لمن ولایت خاطر تل دي نو تاسو معلومات نه درو چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره د پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس وکړي ټلیفون شمېره مې د 0 و 0 3 8 9 4 8 4 4 یو ځل بیا خپل شمېره تکراروم 0 و 0 3 8 9 4 8 4 4 تر بیا پرې تخصای په امان خبرونه ولري
محمد د لشکره ولایت مستاسره په تماس کې زما یو ورور د چې دا یو کال کې رجه د ګریش پر درای باندې نه درکه سو دي زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وکه د معلومات ماته تر ماته لا سره ورسوي نو زه خپل جایزه دې تر لاسه کې او نشانی ده توام جک سړی دې د منکته ځوان دې په مولوی باندې مشهور دې منګر اصلي نوم یې سردار محمد دې دغه دې اسمت الله دې یا چې اره و دا پیغام تر ورسوي ام پیغام را واسوي یا بس میسج په خط کې لیکلی او خپل جایزه تر لاسه کی او دغه دا وته بل مشاجه ته ځان جامع را کاځي ده د عمر اکام له سيد مشهور نوم جان محمد دې د اوس لمبر د توام لمبر د بیا په داش مې را ته ځنګوي څه پر وسته پر اته 3 و 3 یو 2 و
زه جراوت ته ورسوالۍ څخه په تماس کې یم. زما زوی چې شپاړس کاله اوولس کاله عمر یې دی عارف خان نومېږي، هغه په ویش کې سبق وایه نادرکه سوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که یو څوک په دغه عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 0 8 6 4 0 9 2 واره نه او شپږ پنځه یو شماره یو ځل بیا وایم 0 0 8 6 4 0 9 شپږ پنځه. موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سره سایسر په تماس کې یم. زاد کلاز ما زوی عارف خان دا یو کال کېږي چې په بولدک کې نادرکه سوی دی، هېڅ معلومات یې نه لرو. په دغه شمېره دې که یا بل څوک اوري یا دی اوري معلومات راکړي. 0 0 8 6 4 0 9 5 5.
زه نقیب الله د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. د مهرآباد د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو د خاله زوی 4 5 کاله کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی، د ولي محمد په نامه باندې دی، د حاجي نور محمد کاکا زوی دی. که هر چا ته معلومات وي او یو چیره کړې وي یا معلومات لري په دغه شماره کې زموږ سره معلومات وکړي. 0 0 4 0 8 2 0 9 4. وسلام.
السلام علیکم. زه غوالی د هلمند ولایت د باباجي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور دی چې شاولي نومېږي، په ژبه ګونګی دی. دا یو کال کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر مؤمن مسلمان ته د هغه په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 0 0 6 8 3 5 8 6 8. شمېره یو ځل بیا اعلانوم. 0 0 0 6 8 3 5 8 6 8. دا شمیره ده که هر مؤمن مسلمان ته درکی کولای سي چې موږ ته په دغه شمیره زنګ ووهي. سلام.
اورم سلام علیکم. عبدالله فی د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوری دی چې 2 کاله کېږي وکسوی دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه نادرکه سوی دی. چې نوم یې محمد رسول نومېږي او یو ډول دماغو خوا تکلیف هم لري. که هر مسلمان ور ته په دغه محمد رسول په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي. 0 0 0 3 2 5 8 6 8. 0 0 0 0 3 4 5 8 9 10.
السلام علیکم. دا زادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه راز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم. زما او خیورک دی چې نوم یې ارشاد دی. 5 کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي. 0 0 8 6 2 0 1 4 1. نمبر دې یو ځل بیا هم واوري. 0 0 8 6 2 0 2 0 1 4 1.
هلو السلام علیکم. مونږ یو کس ورک ده په ایران کې، د ایران په امبرآباد کې. ساده غوندې انسان ده، یا 8 کاله عمر ده، او که چاته پته وي په دې حکله باندې مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. 0 0 2 9 3 1 9 2 9 1 0 1 شپېته 0. او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده او پرې اوس زندګي کوي پاکستان په بونیر کې. که چاته پته وي مونږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. او د پلار نومې نظام ده، او د ورور نوم د ده نوم میراف ده، او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده، داود ورور ده. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو د ازادي راډیو د ورکوښو وایزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خپله سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري